Trambacate.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله سنگزای هم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت 12 بجې دي. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې 4 دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصول له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نشو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګې وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2016 میلادي کال کې تر 2 لک زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بېوزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 5,03,000 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2016 میلادي کال کې شاوخوا 6,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بي ځای سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې 3,43 طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا تلفات په 3,43 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 25 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري ایجنسی ته یو ډیپلومات له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ وکړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. نوی اوربند چې د شنبه په ورځ اعلان سو، په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر له 18 نیټې راهیسې د پیل سوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته سو چې ښایي نوی اوربند هم بې کومې ګټې مات سي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید په اړتیا بحث وسو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلاري پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په ویلامې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه وو. ښاغلی ماکرون تېره میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي وو. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د میترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تېره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړې سوي دي چې مسؤل روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نورو اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا دا څرګندونې به د راډیو د رایو لپاره د ده غوښتنې زیانمنې نه کړي، وویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې دی ویریږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې دته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي.
دوی سه زنانه تنه تېرېږي، لاس ورچې په عذابه زنانه چې د پوډرین په غس لاره نه تېرېږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې په دې خاطر تور لست اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیام خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزایم و بیام خراغله است وایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به له موږ سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیر اونۍ ویل چې روانه اونۍ یو خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه طبیعت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخې چې لوړاندې د طرزالعمل پاس شوی دی، هغه مهال یو دوه طبیعت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه دویم طبیعت یا دریم طبیعت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسی جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسی جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنې مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو په برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده، او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسی د حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکولو په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مخته جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدي چې ویلې ولسی جرګه باید دوه طبیعته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداري بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
The د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګرۍ د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په موخه د ازبکستان هیواد د صدراعظم رسیال نن کابل ته د ولور پوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیون ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د هر زیرمتون ورتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغه زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیانی بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څو مترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
یار ولاس کال کې را مواد مخدر و دا پتا چیاو ځمن ته کوټه خرڅې ډیر ځای هر چاته دا ما دغه دی چې د عمل نه ځان آزاد و ساتي. دا ډیر داسې عمل دی چې یو ور پخته سو نور خلاصې دی نه لري. ډیر بی عزت عمل دی. یا سړی بد منی کچونی شایم خلک دی بد وړي کغلان ونه کې شایم ونه کې خلک وای دا غلا کوي.
ضیاء الحق وای دالو نور روغ دو کسانو سره د دوبی ګرمۍ او د ژمي ساړه د خار په واټونو کندرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز خار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای وستونکو هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په خار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یو جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غوند فامیله غوند په ازادي قندوز خلک په دې په ازادي چې د پورټرونه رسیدل دای مجبور ده چې غلا وکي په کور باندې واوري. دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي ته ولی په هر قیمت سکیږي. دا باید ځانته د پورټر پیسې پیدا کی د دو مخه باید ډیر زر تر زر ونیو چې متعدین شبقانی ته اغه سره.
د قندوز خار وستون کای امیر خان وای چې د متعدینو په زیاتې دو سره د غلا پکې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لاس ورا چې پازابه یې زنانه سه چې د پوړلینې پاغس لار نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور یې دا بیرته سره خوځي کې غلا خو بله لاړ سي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمند عمله کړې وه، وخلې په خیمه ماته کړې وه، ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي داتې خلاصې کړې که دانه ورغې دا واضح.
ډاکټران وایي متحدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږدو کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بستریز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمېر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روږدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولوو او بسترو یې، خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روږدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته روغتیا شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روږدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده، خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونوی او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متحدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پرې کړی.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غوږیاست. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولای او وایوري. ورزونو رستان د پنورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري احتساب درېم اونۍ پوره شوي، خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عام روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیایي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي، خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکار مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه یې د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړل چې د تر جوزا پورې مونږه معاشونه ورته ورکړل، ورته ورسېدل، ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پورې دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د دوام له خیره سره په دارتلونې کې اونۍ کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکار مؤسسې د عامې روغتیا وزارت سره ژمنه کړې وه چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې تر څنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي، خو په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو کې بیا وایي چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاري احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاؤنٹوں نے پرسنل ڈیٹا مشین تا کومنگ لاس پلاس ما شاخلو پر صحیح خبر نشانہ صاحب دفتر کی خبر اشتا جنستان مسئولیت دریا نہ پرسنل خبر دیو نہ اکاؤنٹ مکان دا ٹول دروغ دیو احتساب بطرف پورے دوام کی چی دی موسسے سر قرارداد پسکشو نے اس نو مشکلات حل شو نے از من احتساب ان شاء الله دوام لري
پ نورستان کے نن د ڈاکٹرانو د کاری احتساب یوشت مورز د چیل عمل یوشمیر ناروغان مرشبی هم دی او نور د زیات ستونز سره مخ دی حاجی محمد د سابندې ناروغي لري ل جونیا کلی په کټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی سابندی خبرو ته نه پریږدي خو بیا هم هڅه کوي چې ل څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نرسېدو او د هغوی د کاري احتساب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې همغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه ده کړی نو په دې بحث کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه احتساب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ موسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی اوس هم د ازادي راډیو لارې تاسو ته د زینو هغو کسانو غږونه خبرو چې موږ ته خپل غږونه د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې را لېږلي دي او په بېلابېلو موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکې کړي
ستاسو له پیغامونو
حالت معلوم کی او دے مرزاتی معلومین و مشکلات کا رسیدگی وشی السلام
بدری کوچای د منګرار ولایت د سرخود ولسوالۍ سما خدا وړاندیز د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپا شروع ده هر ورځ برانه ورځ د منګرار مولا تخته کوچای نه سمنګا بل ورځ د منګرار ورنی د تخول خو منګ یو ګو بیا من یو شپدر بازار سو او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده دا پیغام نه نشي و سلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما بد بختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرو ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي نو دا یو ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو زما د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو ته غوږیاست په دویم نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سیمسونه به هم تاسو ته وایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړی نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک لیلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس الرحمن بوستانی د تخار لشکمشه لیکلی د پدوها کې د مذاکراتو لدوار لورو غواړو چې لزانه نرمختو خي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشتو د خبره نه ترسره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پام دې سره رسیدو دولس نیمه بجو ته فری بازار سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
څوارلسو ملکي کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلې چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل شویو طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامې د ځانګړې سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربان په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپله پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. اولس مشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروز عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واورېدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کوم خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سولې راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برای سره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنې ولرو لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز العملونو په جوړولو بحثونه کوي خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي آن دا چې ملکیان پکې وزل کېږي د نظامیان هم تلفات ورکوي خلک له خپلو مینو بې ځایه کېږي دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي په خبرونه کې راسره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا راسره د دوی سره به بحث وکړو تاسو دواړه ته خبرونه ته راغلاست وایم لال صاحب راځو دې ته د تاسو له نظره څه د دې لامل سول یو خواته د سولې خبرې روانې دي بل خواته جګړې زور واخیسته څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي
مننه سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته د دې لاملونه دوه اړخ دي یا دوه آباد دي یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغسې یو حالت ورسوله چې په د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولی شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري په افغانستان کې د یوې خوا نه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي 15-20% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 7000 خلک بې ځایه شو دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي دا خلک به د لوږې نه مري لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي بلکه انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي نور خپل ژوند پرې ژغورلی خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو
مننه لال صاحب نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او لال صاحب ته او نور تشاوریدونکو ته وایي زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په سابه کېدلې په غټو ښارو کې هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي لکه عراق واخلو کندهار واخلو او جلال آباد واخلو کابل واخلو مزار واخلو مثلا د جنوبي واخلو په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي البته د باندې جګړې وجود لري راځو د دې عامل چې شدید د دې عامل په باب باندې ځو نیوایم چې دلته یو زمینی عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنگونه دي روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنگونه جریان لري، او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنگو هغه خپله د خارجانو سبوله مملکت لا صاحب چې جاره او توسه چې د بل خارجي ملري، مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړه چې په لاس ورځي کې به نور بین افغانی مذاکرات تر شیرو بندیان مخلاصی رو هغه په شپږ میاشت کې را لزه کې چې د بندیان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شوی و چې بندیان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازی سبب وګرځي. په تازه د دې چې اعتماد سازی په بندیان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزه کې چې د په دغه شپږ میاشتو کې ډیر خلک په پاکستان کې تل څول او مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود به اعتماد راولي. او دوهمه خبره دا و چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه درېدل کوچ چې په بعضو شیانو باندې اختلاف دی، په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله. په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان توافقنامې شاته نه ودرېدل. زما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېره لویه ګټه ده چې دوی به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی و او د سولې امر راوستل، او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ ځي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې، نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپل وایم چې رښتیا هم دا تچیرې خارجان او طالبان بېرته په خپله خبره باندې د ثور د سفر غور ونه کې او په دې سره کښېننې چې دا جنگ ولې وشو، دا نقص چا وکړي، طالب وکړي، حکومت وکړي، چا د طالب وکړي، امریکایانو وکړي. نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کې چې ملت ته دا ښکاره نه کې زه پې په کومه چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دوی کومه چې دغه کلی د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان ول افغانان مصر جوړیږي په مابېز کې مشکوله چې د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو بینو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته، نو موږ د دې په مابېز کې
بله
اغه څه کته چې ملت ته ورکول شي، ملت ته چې کلی ورکول شي، ملت په دې کې از دغه سي ملت کولای شي چې دا تضمین وکړي، ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي، ملت کولای شي چې ملت ملامت په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامت چا سلامت.
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویل دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدل د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویل چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو د امریکا سره توافق وکړ او د دوی مسله حل شو او خو واز د افغانانو موضوع ده، ولی تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل سي و چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي. په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې باید دا فضا ایجاد شي، مګر ولې د داسې فضا ایجادول دپاره یا د داسې فضا د ایجادېدو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیان ته هم پکې مرګ ژوب لاوړي په ورځني ډول. موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاستو، پوځیان خو هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نشي او یا هم هیڅ ونه وسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه او زه بیا هم وایم یو اول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی، او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای، او د مثلا د بندیانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راځي، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب
او زرای آقا کار واچه ولی فعمالی تن کار جنوانه خستی ده دوی نقل ده دوی ده طرف وشو مثلا مسئولیت ادانه کی لکه ده بندیان فقلاسونی که آقا اقبت مرتشول دلی چی شپل میشتی ورست بندیان دوی خلاص کرده دوی پا حکمت پانی زورا وستی که ده بندیان بایش کرده چی خب آقا نسو روزی که بیا زورا وستالی وی پشول روزی که بیا وستالی وی من با بین الافغانی مذاکرات بیا نازیه ترسیدی لی وی چی اوتا کامیابی بکشاغلی وی بیا با بین الافغانی مذاکرات که جاوی شروع کرده دوی با در خپلی توافق نامی شاعت دریدی لی وی داد وی لی وی داد المر پر بود تو نبتی لی داد معلوم خبر در بندیان در توافق نامی پا اساس بانی خلاص لی اغب مبنا توافق نامه و داوود چې په قطر کې خبري شروع شوې ده توافقنامې په اساس باندې شروع شوې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو د خارجیان به د خپل توافقنامې شاته درېدلی وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښې دي نه ملت دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
مننه آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي چې نړیوالې ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅونه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت په قبول کې چې ما څه کړي دي آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس د اتلس منزله سر ته وخیژو ځان لاندې را وغورځو نو زه به یې را غورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک را کوي بهرنی خو بومونه را کوي بهرنی خو اسلحې را کوي په بهرنیان خو جازونه را کوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدې وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو د پننسیوان سوله وګوره د بن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي تېرې سولې تسلسل دی هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې را شي یا په زور حکومتونه را شي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایادار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي د ولس په اوږو باندې پرتې وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوږو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچلو د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه هغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی موږ به وګورو که دغه چا چنی دوی وهی منګه تاسو ګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړی وکړي چې حال دا ده چې هغه سه په دې پوهیږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسو هیڅکله دوست کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره پیچونو چنانه جوړی وکړي، خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنی وهی جوړه نه کوي. آخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچا د لوږې کچا دا تر اوج پورې رسېدلې ده. من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د منځي مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د آغا صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي. متاسفانه چې اړیکه یې پرېسوه، ربه پوښتنه به وکړم، د تاسو له نظره دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي، دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خو دا خیال پلاو دی. او بل هدف دا دی چې هغه درویشت نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري، په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغې هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې، لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل شومي مخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو موږ ته په کار دي، افغانانو ته په کار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وای. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې، هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه وه، منفي څه وه، مثبت هم نه کار اخیستی وای او منفي هم ایسته غورځولې وای. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي، شخصي ګټې چې دي، هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي، په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي، په حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو، موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعیا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري، هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي، دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپلو افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدای شي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس مر رسېدلي چې حوصله نه لرو چې خبره په ضمني وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زند دی، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی سالس پل خیر شي. دا خو ډیره غټه خبره نه ده. د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفاد دی چې امریکایان دلته مات کړي د جنگ د لارې، د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی، بل چې زموږ خپله نظر دی لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستي وي دي، شهیدان سوي دي. د روسانو د وخت چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کښې دي، هغه په ډېر مشکلاتو باندې دي حال ته رسېدل چې نن خارجیان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت شته، ملت چې دي هغه ضمانت کولی چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنی حالات چې موږ ته چې وینو جنګ دی، هغه جنګ په ملت باندې آرامېږي. ملت کولی شي چې یو طرف ته ووایي چې دغه جنګ چې په دې ملک کې جریان لري دا د سولې دپاره زیان دی، او ملت کولی شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولی شي، اعتماد سازي کولی شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصېږي د ملت په واسطه باندې خلاصېږي اوسنی حالات، او دغه رنګه ملت کولی شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې دپاره، اسلامي میکانیزم یې قبل سوي یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانع کړي چې راځي په دې معیار باندې به سروځو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دغه رنګه داسې نه دي چې دا درېمګړي وروسته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع ده، یا د پارسي موضوع ده، یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصلي خو بینهما، هغه بینهما چې باندې ته چې صلح وکړي امر سوی دي، درېمګړي ته سوی دي ته چې سوله وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپله فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخلي، په قومي معمول باندې، یا مثلا په وطني معمول باندې، په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت شته. نو زه خپله وایم که افغانستان موږ مکمل جوړوو او سبا یو 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 بیرته جنګ راپیدا کېږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کېږي. ملت هم تضمین کولی شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولی شي.
مننه. او اکر لنډو کې راته ووایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوې؟
دلته خو ما دا وویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړله چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي. که ملت راشي دا غنیمت به د منځه ولاړ شي، د افغانستان د غنیمتوب خبره به د منځه ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کېږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلی، حکومت یو طرف ورته وایي چې زه د ملت نماینده یم. په هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالات جوړ دي، او دننه څه حالات جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نور کي، نو دی به په دې بیریږي که دا ملت راشي سبا به هغه د موقت ادارې غږ وکړي، یا به د بل شي غږ وکړي. نو خو دا زما حکومتیت ته لاس ځي و. نو زه فکر نه کوم، دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر اوسه پورې ته خپل دغه ورکې واک ورکې. خو اما لیکن چې د ملت شرکت نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه صلح دي راشي.
مننه لال صاحب، لنډو کې راته ووایي ځکه چې د خبرونې وخت کم دی، که چیرې دا جنګ پایتونه رسېږي، تاوتریخوالی پایتونه رسېږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار وانخلي، د یو بل د منلو نه کار وانخلي، د خپل شخصي ګټو نه تیر نه شي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونه کی. او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیښیم چې ولیدلې، موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هماغه چور تالانونه د هلمند په پیښه کې د نویه ملسیز چې تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وښودل شو، طالبان دې دغه حالت نم درک کړي چې بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د تغه نننی فرصت طلایي فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې دغه طلایي فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کولسونه د هغه صاحب د خبرې په تایید باندې کولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامت ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي. همدغه سی به اره ورځ مري، همدغه سی به اره ورځ کور کېږي، همدغه سی به د هر ناخوالو سره دوی
ډېره زیاته مننه آغا صاحب له تاسو نه او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خپرونه کوي او بحث مو وکاوه. قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکاوه چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio